امریکا غږ آشنا راډیونه واوریدل. نن شپه په دې پروګرام کې پر پټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام هم شته. په دې پروګرام کې د نوښت لابراتوارونو یعنی آی لاب په حق له خبرې کوو. په دې خبرې کوو چې دغه لابراتوارونه د معلوماتي ټیکنالوژۍ د استعمال په برخه کې څه ګټه کولی شي. د آشنا ټیک پروګرام د هرې پنجشنبې په ماښام په 9 بجو او 20 دقیقو نشریږي. د ټیکنیشن د موسسې رئیس عمر منصور انصاری، د ټیکنیشن د موسسې مرستیال بصیر احمد بهیر او د مدني ټولنې مبارز محمد رفیع سیاد ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د پروګرام کوربه روخان نورزید. د راپورټونو په سلسله کې د قندوز والی دا خبره نن کړې ده چې مجرمانو ته د سزا د ورکولو لپاره صحرایي محکمه جوړي. ګلرحیم نیازمن موږ ته د قندوز نه راپورټ راکړی دی.
د قندوز والی محمد عمر ساپی په هغه غونډه کې چې خلکو پر دولتي محلي چارواکو زیاتې نیوکه وکړي وویل چې خلک باید له دولت سره همکاري وکړي او په خپل سیمه کې د مجرمینو او نورو غیر قانوني کړنو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي. په دغه غونډه کې چې یو شمېر علما او سپینګیرو پکې ګډون درلود، خلکو پر دولتي محلي چارواکو نیوکه کول چې وسنۍ چارواکو د قندوز د خلکو لپاره د امنیت پر اوستو او د جرمونو د مخنیوي په برخه کې هیڅ خدمت نه دی کړی. د یو جماعت ملا امام په خپلو خبرو کې وویل چې دولتي چارواکو ویلي وو چې دوی به مجرمان ښکاره محاکمه کړي، خو تر اوسه یې داسې هیڅ خبر نه دی اوریدلې.
گرفتار شدای قبلی چی شدن؟ بارها برای من گفتن قماندان صاحب فلانی گفتن که والی صاحب فلانی گفتن که ما محاکمه عرب
تیرزل نیول شوی سړی تختون کې څه شو. بار ویل شوی وو چې قماندان صاحب او والی صاحب ویل چې مجرمان به ښکاره محاکمه کړي. تر اوسه خو مجرمین علنی محکمه نشول، نور هم پسې زیات شول. هغه په ښکاره چارواکو ته وویل چې دولتي مامورین له قمار زاینو او شراب پلورونکو کمیشن راټولوي.
شراب فروشي عام هست، قمارخانه ها عام هست، همه خبر دارن که خود باری
شراب پلورل عام دی، قمار عام دی، ټول خبر دی. کوای زی در وخیم چې په دولتي موټر کې زی او شراب اخلي او کمیشن ترې ټولوي. هغه وایي چې د په خپل سترګو لیدلې چې د امنیت مامورین له شراب خانو او قمار خانو کمیشن ټولوي. د خلکو لنیوکو وروسته والی محمد عمر ساپی وویل چې په قندوز کې لومړی باید له حکومت جوړولو تیر شو، باید ملت جوړ شي. له مشرانو نیولې تر کشرانو پورې ټول مشکل لري. هغه خلکو ته د خپلو هغو پلانونو یادونه وکړه چې نیت یې درلوده عملي کړي، خو د ځینو خلکو له خوا یې مخه نیول شوی وه. د قندوز والی محمد عمر ساپی وویل
روز اول که آمدیم 120 نفر لیست کردیم که فاسد است در پولیس، در امنیت فاسد است.
اول روزو که چې راغله او 130 تنه می لیست کړی وو چې په امنیت او پولیسو کې فاسد خلک مقرر شوی، سزا باید ورکړل شي، تبدیل شي او یا له دندوګو خشي. خو تر نن ورځې ورسره سپینګیری راغلی او د نیولو مخه یې نیول شوی ده. هغه زیاته کړه چې د نور مجبور دی د امنیه له قماندان، امنیتی ملي رئیس او خپل د شپې لخوا پر امنیتی پوسټو وګرځي او کاری پلان ورکړي. د قندوز والی د زیاتو هغو خبرو یادونه وکړه چې سپینګیرو پکې د زینو تورنو کسانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. هغه زیاته کړه چې که د په استعفا کارونه سمیږي نو خلک دی ورسره پکې مرسته وکړي.
اگر به استعفا ما شما میفهمین د نظام
که زما په استعفا کې را سره مرسته کولای شي، قسم کوي چې اوس استعفا ورکوي، خو دا د حل لار نه ده. د خلکو یوونی وکه همدا و چې اختطاف کوونکي او مجرمان نیول کیږي، خو څو ورځې وروسته خوشی کیږي او بیا په جرمونو کې ښکیل وي. والی ویل چې قضایي او عدلي غونډه یې جوړه کړې وه او هغوی ته یې هم ویلي وو چې باید مجرم سره د مجرم چلند وشي او سزا ورکړل شي.
مجرم گرفتار میشه، پس رها میشه. جلسه هماهنگی عدلی و قضایی را
مجرم نیول کیږي او بیرته خوشی کیږي. عدلی او قضایی جلسه را غوښتي وه. له دې بعد هر 15 ورځې وروسته دغه جلسه را غواړي او پوښتنه ترې کوي چې ولې مجرم خوشی شوی. قانون اجازه نه راکوي چې له قاضیانو او څارنوارانو پوښتنه وکړم، خو ما ورته ویلي چې له دې وروسته دا نه منم چې مجرمین خوشی شي. نوموړي زیاته کړه
اگر ما یک کیس را ممبر گیر بکنیم که ولو که دهی محکمه هم شد
که مونگی و قضیه پیدا کرو که پا دهی محکمه هم شم چه لمجرم چخه ورستانه و تحقیقات و تضرورت نلرو، حمل تا یه دخپل و اعمال و پسزا رسوم. لده پرته چه محکمه تایی ولیگم، دامی محکمه و سرانوالی تا هم ویلی، خلکو پری ده تایید غگ و کرده و زیاد اکرده
خال بودیم که کار میکنیم با نینی تلویزون اینیم محکمه که حقوق بشر و هر کسی گیست.
حمل تا ورته صحرایی محکمه جور جوړوم. تاسو شاهد اوسئ چې دا کار کوم. پریکړه چې محکمه او حقوق بشر لمه پښتنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې په قندوز کې یو والی د خلکو ترزیاتو نیوکو لاندې راځي او خلک په هر غونډه کې پر دولتي چارواکو کلکې نیوکې کوي. د قندوز والی هم د محکمو له فیصلو نه راځخکاري او د مجرمینو لپاره له محکمې پرته د سزا ورکولو خبره کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غاښنا رادیو، قندوز.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د قندوز د والی عمر صافی د خبره واوریده چې ویل صحرایي محکمه په دایره کې. موږ د کابل د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزي سره په همدې مسلې لږ مخکې وغږیدو. نصر الله ستانکزي صاحب، د قندوز د والی محمد عمر صافی خبرې به تاسې اوریدلې وي. د ولسته چې هغوی شکایتونه درلودل او ویلې چې ماشومان تښتول کیږي، دوی ته په ځواب کې ویلي دي چې که ضرورت پیښ شي نو مجرمینو ته د سزا د ورکولو لپاره صحرایي محکمه دایره ونه. هر مجرم چې وي، هر سزا چې ورته ورکول کیږي، هغه باید د قانون مطابق وي. یا والی باید داسې خبره وکړي.
اساسي خبره دا ده چې جناب والی صاحب په دې پوه باید پوه شي چې والی صاحب په هر ولایت کې د محکمې د دایرې دو صلاحیت خطا نه لري.
ښه،
محکمه مستقله قوه ده.
بله،
محکمه خپل د خپل قانوني اجنډا لمخې د قانون سره سم دایریږي. د هیڅ اجرایوي مقام د جمهور رئیس په شمول په فرمایشي ډول نشي دایریدلی.
بله،
بل خوانه د افغانستان په قوانینو کې په هیڅ وجه په هیڅ حالت کې صحرایي محکمه نه ده پیش بینی شوی. په افغانستان کې ټول محاکم علنی دایریږي، پیسه ستاسو هغه موارد چې قانون من اکری یا خپل محکمه تشخیص
کوي.
ښه، غیر لري کې محاکم علنی دي، کړي والی چې منظور علنی محکمه وي. نه به له خبر ده، او په غیر لري کې صحرایي محکمه نه جمهور رئیس دایره ولې سي، نه ستره محکمه دایره ولې سي، نه بل څوک دایره ولې سي. د لپاره چې افغانستان په قوانینو کې اصلا د صحرایي محکمه اصطلاح او مفهوم وجود نه لري.
نو دلته د صحرایي محکمه اصطلاح د دې معنا څه شی ده ستاسو په فکر؟
د افغانستان د اساسي قانون له مخې هر هغه موضوع چې محاکم ته داخل شي، هیڅ مرجع د جمهور رئیس په شمول دا صلاحیت نه لري چې هغه له قضایي دوران نه یا د قضایي قوې د واکونو نه وباسي د باندې ور باندې تصمیم ونیسي. یعنی یوازنی مرجع چې په افغانستان کې حکم صادروي، د حکم د صدور صلاحیت لري، هغه د افغانستان محاکم دي چې د افغانستان د قضایه قوې په لړۍ کې وجود لري. یوازنی حکم چې جمهور رئیس د قضا نه پورته صادروي، هغه کله چې محاکم د اعدام حکم صادر کړي، جمهور رئیس د تایید لپاره دي. یعنی په دغه حالت کې نهایي او رسنۍ کېږي. غیر لغنه هیڅ اجرایي مقام د صلاحیت نه لري چې قضایي چارو کې مداخله وکړي.
نو د صحرایي محکمې معنا او مفهوم څه شه؟ د اساس انتباس د ولې دغه استعمالیږي؟ په خو هم دغه کلمه استعمال شوې ده.
زه نه پېږم، شاید د احساسات له مخې یا د هر دلیل چې د لودل خپل واسه باید ته جواب وایي. کمنظور علني محکمې وي، د علني محکمې دایره دل او نه دایره دل هم د محکمې صلاحیت نه دی. ولی بل خو نه باید د عرض کوم چې په افغانستان کې جزاګانې څه بدنی وي څه مالی وي، دا د قانون له مخې په هیڅ وجه د جزا تطبیق علني نه ده. د محکمې دایره دل علنی دي، مګر په حالاتو کې چې قانون نه وي ویلي. اما په هر صورت د حکم ابلاغ باید علنی صورت ونیسي، او بیا هم تکرارم چې هیڅ وجه صلاحیت نه په قضایي چارو کې نه ده. عرض کوم تاسو چې لویه ستونزه په تاسو باندې د موږ په ټولنه کې دا ده چې د موږ ډېر چارواکي په عام بګړي متاسفانه ابتدایي حقوقي پوهه نه لري. نو دا د باید ګرځي کله کله د تفاهمات رامنځته شي. اساسي خبر دا ده چې د هر چارواکي ځواب باید دغه د صلاحیتونو چوکاټ کې وي او د قانون سره سم وي. د قانون نه پاس باور کول زه فکر کوم خپله بې نظمي تشدیدوي.
ډېره زیاته مننه تاسو نه نصر الله ستانکزي صاحب، کورم ودان. السلام علیکم. د خاغلی نصر الله ستانګزي خبرې تاسو ووري دي قدرمن اوریدونکو چې ویل کده والی منظور علنی محاکمه وینو دا صلاحیت هم یو والی نه لري، نو دا پښتنه باید تاسو د والی نه وکي. د قندوز د والی خبره واضح او سرګند ده. تاسو مخکې په راپورټ کې ووریدل چې دوی ویلي چې ک ورستنیو تحقیقاتو ته ضرورت نه لرو، عمل ته مونږ مجرم د خپل اعمالو په سزا رسو، او وی ویلي پرته لدی چې زه محکمې ته ولېګم زه دغه سزا ورته ټاکم. دا مې له محکمې او سرنوالۍ سره هم دا خبره شریکه کړې ده، ورته مې ویلي دي او ویلي چې خلکو هم دا خبره تایید کړې ده. دوی ویل عمل ته ورته سره یو محکمه جوړوم، تاسو شاهد اوسئ چې دا کار کوم، پرېږده چې محکمه او حقوق بشر لما پوښتنه وکړي. دا د والی صاحب خبرې وي، خو سره له دې هم مونږ ډېر کوشش وکړو چې د خوندوز والی صاحب سره وغږیږو، مګر کوشش مو کوم ځای ته ونه رسیدو. خو بیا هم مونږ د صحرایي محاکمې د اصطلاح په باره کې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې د غړي سید خالد سادات سره وغږیدو. هغه داسې وویل:
د صحرایي محکمې مفهوم د قانون څخه لرې محکمه، شان صحرا کې نه قاضي وجود لري، نه سرنوال وي، نه مدافع وکیل وي، او متهم ته هم خپل حقوق نه ورکول کیږي.
یعنی غیر عادلانه محاکمه.
د عادلانه محاکمې د اصول خلاف محاکمه، خصوصا هغه څلور پایې یا څلور اساسات چې موږ د عادلانه محکمې د اصول لپاره لرو، چې په یو زاویه کې باید سرنوال خپل دعوی اقامه کړي، په دویم کټګوري کې او دویمه زاویه کې بیا مدافع وکیل چې متهم د حقوقونو د قانون پر وړاندې دفاع کوي، په دریمه کټګوري کې په دریمه پایې کې بیا خپل متهم امزون چاغوی د خپل جرایم څخه یا هغه څه چې کړی دي کډین نشي د قانون پرانا کې هغه د خپل ځان څخه باید هغه د صحق ولري. او څلورمه خبره قاضي د قاضي هیئت رئیس تدری نه فر په هره محکمه کې وي، هغه په دې محکمه کې وي چې په استناف محکمه کې وي او د ستره محکمه او د عالی دیوان غنه ته نغری په هره قضیه کې به تسلیم شي. په بنان په هره محکمه کې یو وزوه چې وي، ابتدا محکمه کې او استناف محکمه کې یو وزوه د قضا چې وي هغه رئیس وي او دوه تنه اعضاوي یعنی درې نفر باید حاضر اوسي. دا د اجرانه محکمه اصول دي. لیدنه خو ته هر محکمه کې کېږي چې مدافع وکیل ته وجود نه لري، که څنګه ته په وخر ورنه کول شي تر څو هغه د یو مدې لمون په اساس باندې یادې ټولنې د نماینده په اساس هغه چې په وجود نه لري او خپل متهم ته وخر ورنه کول شي او هغه د هغه باندې جبر اکرا او یا زور استعمال شته په دې منظور چې یعنی من عادلانه محکمه نه دایره کړي. نو سرایي محکمه کاملا د قانون څخه فرا او د قانون څخه لري محکمه وکړل شي.
ډیره زیاته مننه خالص ساده.
دا شناټک د پروګرام درنو اوریدونکو وخته دی وکي چې روغ جوړ خوشاله وسی د پنځشنبه شپه ده او دا شناټک په پروګرام کې زه روشان نورزی سره یم. درنو اوریدونکو د نن شپه د شناټک په پروګرام کې د نوښت لابراتوارونو یا آیلاب په باره کې خبرې کوو. په دې خبرې کوو چې دغه لابراتوارونه د معلوماتي ټکنالوژي د استعمال په برخه کې څه ګټه کولی شي. درنو اوریدونکو په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه یوې موسې په هرات، کابل او جلال آباد کې د نوښتګرو ځوانانو لپاره مرکزونه جوړ کړی دي چې د آیلا په نامه یادیږي. په دغو مرکزونو کې ځوانانو ته د سافټویرونو او د ټکنالوژي د پروګرامونو د جوړولو زمینه برابرېږي. دا چې د ټکنیشن موسې دا کار ولې پیل کړی دی، د معلوماتي ټکنالوژي د لابراتوارونو د جوړولو ګټه څه ده، څوک ورنه ګټه اخیستلی سي، او دا چې آیا ټکنیشن به په راتلونکي کې دغسې لابراتوارونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي، دغه هغه موضوعات دي چې د نن شپې په پروګرام کې به ورباندې بحث وکړو. په پروګرام کې میلمانه راسره د ټکنیشن د موسی رئیس عمر منصور انصاری صاحب دی. البته انصاری صاحب د افغانستان د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژي د ملي ټولنې یعنی کټا مشر هم دی. انصاری صاحب تاسو زما آواز اورئ؟ بله مننه انصاری صاحب، زه فکر کوم اوس تاسو آواز راځي. مننه. همدار از د ټیکنیشن د موسم رسیال بصیر احمد بهیر صاحب هم را سره دی. بهیر صاحب د کابل پانتون د کمپیوټر پوهنې د پانځي استاد هم دی. استاد بهیر صاحب تاسو ما آواز اورئ؟ زه فکر کوم چې څه تخنیکی مشکل به وي، خو په هر صورت زموږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی د پروګرام سره وصل کړي. او په پروګرام کې د مدني ټولنې فعال محمد رفیع سیاد صاحب به هم را سره وي. درنو اوریدونکو، که چیرې تاسو پوښتنه لرئ یا غواړئ خپل نظر په پروګرام کې مطرح کړئ، نو تاسو کولی شئ چې د پروګرام د موضوع اړوند خپل پښتني خپل نظریات مشته زموږ د فیسبوک په پاند باندې البته داشناټک د پروګرام د موضوع تر لاندې مشته ولیکي او د ټلیفون د لارې به هم یو څوریدونکو واخلو خو زه د اوریدونکو نه د خواهش کوم کچيري د پروګرام د موضوع اړوند کوم پښتن لري نو مشته ټلیفون وکي او کچيري غواړي په نور مسایل باندې خبر وکي نو موږ نور پروګرامونه لرو بیا دې هغه پروګرامو ته ټلیفون وکي یو ځل بیا غواړم چې زموږ د ټلیفون شمیرې تاسو وایم چې 001-202-1499 شپوردیش دا د واشنگټن د سټډیو شمیره ده او کچیر د افغانستان څخه غواړي په مستقیمه توګه په لوکل ټلیفون باندې مشته ټلیفون وکړي نو 0900-00-00 دایرولی سي او زموږ سره تماس نیولی سي تر هغه پورې چې میلمانه راځي موږ غواړو چې د جلال آباد څخه زما د همکار زبی الله غازی رپورټ تاسو واوري چې په جلال آباد کې د نوښت لابراتوارونو یا آیلا په باره کې دی او د دین وروسته به موږ تاسو خپل باسته د مورکو لومړی به دغه رپورټ واورو
په داسې حال کې چې د افغانستان په کچه د انټرنیټ کارونه ورځ تر بلې په غوړېدو ده د ټیکنیشن په نوم یوې موسسې په ولایتو کې شتلویو ننګونو ته د حل لارې لپاره نوښتګرو ځوانانو او نجونو ته د انټرنیټي سافټویرونو د جوړونې زمینه برابره کړې ده د امریکا متحده ایالاتو پراختیایي ادارې او انټرنیوز شبکې په ګډه دغه پروسه له 2012 میلادي کال راهیسې پیل کړې و چې دوه کاله وړاندې د ټیکنیشن په نوم یوې موسسې ته ورکړل شوې او خپلې چارې ګړندۍ ساتي د ټیکنیشن په نوم دغه موسسې مشر عمر منصور انصاری چې په جلال آباد کې سلو نوښتګرو ځوانانو او نجونو ته د انټرنیټي سافټویر جوړونې لارې ښودلې وویل چې د هرات او کابل وروسته خپلې چارې ننګرهار ته غځولې دي نوموړی وایي د افغانستان نوښت لابراتوارونو په نوم دغه پروژه کې د هر ولایت نوښتګر ځوانانو او نجونو روزي چې په خپل ولایت کې ستونزې تشخیص او بیا ورته په انټرنیټ کې سافټویر جوړونې چارې وخی
ستونزو مشکلاتو باندې وغه کیږي هغه تشخیص کی چې هغه څه شی دی چې هغه عاجل رسیدګۍ ته ضرورت لري او بیا د هغه د رسیدګۍ لپاره مختلفو ټکنالوژیانو باندې کار وکړي چې هغه د یو سافټویر په شکل کې د کمپیوټر پروګرام یې چې هغه په موبایل ویب او ډیسکټاپ باندې هغه نه استفاده کیږي چې څو هغه ستونزې ته رسیدګۍ وشي
نوموړی وایي نوښتګرو کسانو د ننګرهار په کچه پاتو برخو کې طرحې جوړې کړې او خو تر هوته د سافټویر جوړونې سربېره جایزې هم په پام کې نیولې دي
تقریبا اتو ګروپونو باندې په ابتدایي لابراتوار کې د خلک سره وویشل شو هغه په اتو مختلفو موضوعاتو باندې و چې یو تعلیم وو صحت وو ترانسپورت وو فقر او زراعت او امنیت او چاپیریال وو د یاتو برخو کې دوی ابتدا په دې باندې باس وکړ چې ستونزې شه دي
دغه پروګرام تر اغلی کسانم ل رواني پروژې خوشاله دي او وای په ننګرهار کې شت ستونزې د انټرنیټ ل لارې په پیغام رسونه خې حلول شي
نوم عبد البصير د خوست ولایت او دلته د ننګرهار کې د کمپټیشن فنزر ماسیلې ما څلرم ګال می دا خپل دلته الپس پروګرام لپاره راغلی ما انتخاب ور ریجیسټریشن وکړو خپل الپس خپل پروګرام دا مونږ غواړو چې په افغانستان کې پروګرام نور زیات شي
منګا کمپیوټرونه دا سنور وسایل سره آشنا وو اما دا ویب سایټونه او دا کارونه چې کېدل خپو دل خو ما دومره نه پېدل چې دا څنګه رامسته کیږي او یا څنګه منګا خپل هم کول شي او نو وخت رامسته کو نو دا سوره چې موږ دلته کار وکړو زمونږ په ایډیا کې ډیر تغیرات راغلل
د دغه پروګرام چارواکي وایي چې د افغانستان نوښت لابراتوارونو په نوم دغه پروژه په نورو ولایتونو کې پلي کوي او لدې لارې غواړي چې د ټکنالوژي له کارونې سره خلک روغدي شي اوس مهال په افغانستان کې د انټرنیټ کارونه د پام وړ زیاته شوه او د ډیرو خلکو باور دا دی چې د انټرنیټ په مټ دغه ډول پروګرامونه ګټور تمامېدل شي
ترنو ریکو دا او د زیبولا غازی رپورت چې د جلال آباد نه راسته ولی او ز فکر کوم چې اوس زما میلمانه زما سره دی انصاری صاحب تاسو ما आवाज اوري
نورځه صاحب اورم
تشکر انصاری صاحب راځي رپورت خو مو واوري دی په رپورت کې البته و ویل سوال چې په ټولنیزو مسایلو باندې د ټکنالوژي په مسایلو باندې ځوانان سره کښینی نوښکر ځوانان او دوی بیا حل لارې ورته پیدا کوي د ټکنالوژي لاري ساسو دغه پروګرام تر اوسه پورې خو په دغه دوه ولایتو کې چې کابل دی هرات دی او ننګرهار دی په دې کې پلیسه وې دی مخکې په کوم نورو ولایتو کې غواړي چې تاسو دغه سی په اسلام مرکزونه جوړ کړي چې ځوانان هلته سر راټول سي او د ټکنالوژي په برخه کې او د ټولنیزو مسایلو د حل لپاره کار وکړي نو
په هر څه د مخه تاسو او درنو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم او میلمنو ته هم سلام. د افغانستان نوښت لابراتوارونه یا افغانستان انوویشن لابس لکه څنګه چې ستاسو په راپور کې ذکر شوي وو 2012 کې پیل شو، هر کال یوه غونډه کېږي د دې، خو منتها په 2015 کې موږ په دې د دوه واره وکړ، یو په هرات کې وو او کابل کې. لومړی پړاو چې د دې تدویر ډېر ښه شکل باندې شوی و، خلک ډېر خوشاله وو، زموږ د شریک پانی هغوی وغوښتل چې په جلال آباد او مزار شریف کې هم دا تکرار کړو په همدغه 2015 کال کې. نو بیا موږ لومړی په جلال آباد ښار کې او د دې نه وروسته تصمیم لرو چې د سپتمبر په 14 نه تر 13 پورې په مزار شریف کې دایر کړو.
بلنسری صاحب، ساس په نظر باندې به څومره ځوانانو د دینه ګټه اخیستی وي په هرات کې، په کابل کې او د اوس په جلال آباد کې؟ یعنی 100 نفر دي په جلال آباد کې او په کابل او په هرات کې څومره کسانو په اصلاح او زیات درلودې د دغه مرکز؟
ټول کسان چې په هرات او په کابل کې مونږ بوخت ساتلو په دغه پروسه کې تقریبا 300 کسان په هرات کې چې په اصلي د انوویشن لابس کې هغه ګډون وکړ، هغه سل کسانو، په کابل کې هم سل کسانو چې او په جلال آباد کې هم سل کسانو. نو زموږ د غونډې دوه برخې لري، یو ده چې یو پری لاب ته یا هغه ابتدایي لابراتوارونه، په دې کې لږ ډېر کسان راځي معمولا،
بله،
چې وی اول د ستونزې سره مشخصي کې تشخیص کې او ډېر هغه نورسته چې د ستونزو ته ټکنالوژي جوړیږي، سافټویرونه، اپلیکیشنز او د هغه پروتوټایپونه ورته جوړیږي، په هغه کې بیا لږ تعداد ګډونوالو کم شي ځکه تخنیکي کاري او زموږ ګډونوال دوه برخې عمدتا د ان جی او سکتور نه یا د ټولنیز فعالان چې هغوی په ټکنالوژي نه پوهېږي، خو د ولس په مشکلاتو مسایلو باندې خبري او خپې خبري او بیا د ټکنالوژي متخصصان دي چې هغوی بیا د ولس په مسایلو ستونزو او مشکلاتو باندې خبر خو په ټکنالوژي کوي. په دې لابراتوارونو د هدف هم ده د یو ټولنیز نوښت پروګرام په توګه چې دغه دوه ډلې خلک سره یو ځای کړي چې دوی وکړي چې ټولنیز مسایل په ښه شکل تشخیص کړي او بیا د هغې لپاره ښه
نوښتګر ټکنالوژیکي حلونه او سافټویرونه ایجاد کړي. بلې، ډېر مننه انصاری صاحب. زه به استاد بهیر صاحب ته ولاړ سم. بهیر صاحب، تاسو خو د ټکنیشن د موسم رسیاله میاس په کابل پانتون کې استاد میاس، دغه سي مرکزونو جوړیدل ساس په نظر باندې څومره ګټه کوي د سافټویر جوړونې کوم صنعت چې دی په افغانستان ګرځې تر نورو هیوادونو موږ ډیر شاته یو، اته تر پاکستان، تر ایران، تر هندوستان، تر دوی ډیر شاته یو. څه فکر کوئ چې دغه څومره کېدای سي چې ځوانان تشویق کړي چې په دغه برخه کې مثلا خپل تخصص واخلي، خپل لوړې زده کړې وکړي، په دې برخه کې ځانونه بوخ وساتي، تر کوم اندازې پر مفید دي؟
جناب نورزای صاحب، تاسو ته او درنو میلمنو ته او ستاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته خو سلامونه او درناوی وړاندې کوم. په حقیقت سره دا پروګرامونه د یوې ډېرې پرمفهومه میتودولوژۍ پر اساس باندې استوار دی چې دغه میتودولوژي کولی شي د کمپیوټر ساینس د شاګردانو سره یا د هغه کسانو سره چې په کمپیوټر ساینس کې تخنیکي پوهه نه لري او د ټولنې په نورو مواردو کې بی مصروفه دي، د هغو سره هم کافي مرسته کوي. په دې کې د کمپیوټر ساینس شاګردان او محصلین د سافټویر جوړونې له پیل څخه تر پایه پورې بلدېږي. دوی کولی شي چې اول د پرابلم د پیدا کولو نه پایل او بیا هم د هغې پرابلم دپاره د وړاندې شوې طرحې وړاندې کړي او د دې طرحو دپاره هغه لومړني طرحې چې هغه ته موږ پروتوټایپونه ویلی شو او هغه هم په دوه ډوله پروتوټایپونه چې یو څه د ورقې پر مخ باندې دي چې کولی شي خلکو ته د اپلیکیشن په اړه باندې یو څه معلومات ورکړي، خو بیا هم هغه به ګرافیکي باندې تاوړي او کولی شي چې کسانو ته او د اپلیکیشن د ضرورتو د حقیقی ضروریات البته د خصلو د پاره او د هغه د جمهوریت د پاره د هغه گرافیکی طرح وړاندې کیږي چې وروسته به دا گرافیکی طرح به د سافټویر د انکشاف د یو مدل پر اساس باندې په حقیقي سافټویر یا په حقیقي اپلیکیشن باندې چې هغه مخکې انصاري صاحب هم اشاره ورته وکړله چې هغه به یا موبایل اپلیکیشن یا به هم ویب اپلیکیشن وي او یا به هم ډیسکټاپ اپلیکیشن وي هغوی دپاره به دوی آمادګي نیسي او هغو ته به انکشاف ورکوي.
بله ډېره مننه کوم استاد بهیر صاحب. زما سره د مدني ټولنې فعال محمد رفیع سیاد صاحب هم را سره دی. د دوی نه به زه دا پوښتنه وکړم چې په دغه جریان کې چې کوم اوس غونډې جوړ سوي یا د دغه مرکز څخه چې اوس په جلال آباد کې جوړ سوی دی، د دې نه تاسو د یو مدني ټولنې د فعال په توګه باندې څومره ګټه واخیستله او څه فکر کوئ چې تر کومې اندازې پورې زموږ تاسو کوم ټولنیز مشکلات چې دي د دې لپاره موږ تاسو د ټکنالوژۍ نه د ټکنالوژي د سہولت نه ګټه اخیستای سو تر څو چې دا مشکلات حل سي، آیا فکر کوئ چې ټکنالوژي کولی سي په دې برخه کې مرسته وکړي چې دغه مشکلات حل سي؟
من مرزه صاحب زه هم خپل نوبات تاسو ته تاسو قدرمن مېلمنو او ګرانو اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. رښتیا هم چې د نوښت لابراتوارونه د ټولنې هغه ضرورت درکوي کوم چې ټولنه او وګړي ورسره مخامخ دي او هغه لارې چارې بیا د ټولنې مختلفو اقشارو ته وړاندې کوي کوم چې ډېر اسانه په کم وخت کې او د قابل قبول وي. سره د دې نه چې په افغانستان کې خو موږ همیش خبرې کړې وي چې ستونزې ډېرې دي، خو د ستونزو د حل په لاره کې موږ همیش پاتې راغلي یو. نو په دغه څلور ورځني ورکشاپونو کې چې موږ څه ولیدل چې مدني ټولنو فعالانو په کې هم فعاله ونډه واخیستله او هغه د ټکنالوژي ماهرین چې په دې برخه واخیستل په دې پروګرامونو کې برخه واخیستل ډېر ښه هم لارې چارې ورته پیدا کړلې، ځکه چې دغه یو همغږي وه د ټولنې د مشکلات درکوونکي لیدونکي او چې تجربه کړي وو هغوی د ټکنالوژي کسانو سره په ګډه مشترکه په ډېر ښه طریقې سره په ډېرې مؤثرې طریقې سره د حل لارې چارې وړاندې کړلې. او دا هغه شی دی چې یو خو د مدني ټولنو وګړو ته ډېر زیات په زړه پورې وي او بل دا و چې نا آشنا وي.
سیاد صاحب مثلا تاسو ته چی شي ډېر جالب وو؟ تاسو خپل تجربه ماته وایئ چې چی شي تاسو ډېر جالب وو؟
په دې کې یو څه چې ډېر جالب وو هغه لومړی جایزه هم واخیستله، هغه د ایم ایجوکیشن په نوم باندې یا د ایم سی واد د ترلیک لاندې یو پروګرام یا اپلیکیشن چې څنګه کولی شي چې په هیواد کې بې سواد وګړي په ډېر اسانۍ سره سواد زده کړي او دا په دوی په ټلیفون کې وي، دوی سره په کور کې وي. همدا ډول هغه متعلمین چې د ښوونځي دي هغوی کولی شي چې دغه اپلیکیشن ته لاړ شي ټلیفون کې د خپل کورنۍ ټلیفون کې د پلار یا مور ټلیفون ته لاړ شي او ډېر په اسانۍ سره دوی تعلیمي کېمونه او لوبې وکړي او د هغې د لارې دوی زده کړه وکړي. ضمن دوی کولی شي چې خپل هغه زده کړي مضامین او هغه ورځي په ډېر اسانۍ سره دوی کولی شي هماغه د اپلیکیشن چې د دوی په ټلیفونونو کې دی هغې ته ولاړ شي، یو مضمون انتخاب کړي د الف نتریا پورې دوی کولی شي چې لاړ شي د هماغه صنف یا د هماغه دورې ټولو سوالونو ته ځوابونه ووایي او ته صحیح او غلط ځوابونه په نښه کړي او نتیجه ورته ورکړي چې آیا دغه متعلم څومره پوهېږي ورځي په مضامینو کې څومره پوهېږي څومره زده کړی کړي. عین شکل دوی د نورو د سوادامو ځای په برخه کې هم دي چې د شروعنه پیل کېږي تر اخره پورې یو سړی خپل ځان ارزولی شي، د کورنۍ یو مشر کس کولی شي چې خپل اولادونه وارزوي. نو ډېر په زړه پورې اپلیکیشن او ډېر په زړه پورې پروګرام او د ټولنې کوم ونډوال چې پکې برخه اخیستې وه ډېر زیات ښې خاطرې ورڅخه وړي.
ډېر مننه کوم سیاد صاحب. زه به درنو اوریدونکو ته وایم چې دوی د امریکا ژغ آشنا راډیو نه د آشنا ټیک پروګرام اورید. نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې د نوښت لابراتوارونو هدف څه دی، د دې د جوړولو مقصد څه دی او څنګه ګټه ورڅخه اخیستل کیدای شي. په پروګرام کې میلمانه را سره د ټیکنیشن د موسسې رئیس عمر منصور انصاری صاحب دی. انصاری صاحب د افغانستان د معلوماتي او مخابراتي ټیکنالوژي د ملي ټولنې انکټا مشر هم دی. همدارنګه د ټیکنیشن د موسسې مرستیال استاد بصیر احمد بهیر صاحب هم را سره دی. بهیر صاحب د کابل په پانتون کې د کمپیوټر پوهنې استاد هم دی او د مدني ټولنې فعال محمد رفیع سیاد را سره دی. درنو دوم کچیر تاسو غواړئ چې د دوی پښتنه وکړي خپل نظر مو په پروګرام کې زموږ سره شریکي نو تاسو کولی سی په 001-202-819-1214 باندې ټلیفون وکړئ او یا زموږ د کابل په شمیرې باندې چې 0-9-0-0 دی ټلیفون وکړئ په پروګرام کې برخه واخلئ. انصاري صاحب راځي د دې بس د جهت یو څه چې تاسو ولې چې 100 نفر کابل کې و 100 نفر هرات کې 100 نفر هم جلال آباد کې، آیا فکر نه کوئ چې دغه کسان کم دی؟ آیا فکر نه کوئ چې دغه سی لابراتوارونو د نورو لابراتوارونو جوړېدو ضرورت هم سته او دغه پروسه چې تاسو څنګه نفر نیسی دا څنګه ده او تر یو اندازې پورې په خپل دغه پروګرام د تداوم د لپاره تاسو څه پلان لري؟ آیا دغه سی نورې غونډې به هم جوړیږي په دغه ولایتو کې او کچیر نه جوړیږي؟
نورځه صاحب دا غونډه به د ما پیدا کی 2014 مول سم کیم پلان لرو چې به غونډه وکړو.
مله نو نیو خلک ورته نیسي او کچیر دغه خلک به
خو اساس پښتنه په جواب کې بلدا تعداد کم دی او هیواد کې چې 10 میلیونه نفوس وسیږي او هر سیمه ځانته خاص مشکلات لري ټولنیز دغه دغه تعداد کم دی خو یو پیل شوی اوس او موږ غواړو چې نور کسان هم په دغه پروسو کې دخیل شي بلکې دا کسان چې دلته برخه اخلي په دې پروګرامونو کې دا سره غواړي شي او نور خلک وروزي او په هر سیمه کې د دې یو شبکه دغه سوشل انوویټرز یا سوشل انټرپرنورز او یا په پښتو کې ورته وایي اجتماعي کارپونسکر چې دوی خپلې شبکې سره جوړې کړي او سوشل انوویشن یا اجتماعي نوښت دغه پروګرامونه په خپل دوی دایر کې په خپل سیمو کې چې لا زیات خلک وروزل شي. زموږ د انتخاب پروسه یو آنلاین اپلیکیشن فارم لرو چې خلک درخواستي ورکړي فورمات کې او به دا غوښنه وروسته موږ انتخاب کوو دا به بهترینو کاندیدانو تقریبا چې سیونی شل 200 کسانو د جلال آباد په خپلې فورمې ورکړې وي په کې سل انتخاب شول دا چې 200 کسانو د مزار شریف لپاره اپلای کړی دا په هغه کې به موږ او ستاسو ورځو کې انتخاب کوو چې
بله ډیر مننه کوم یو ورېدم کې لرو دوی به وخت وګورو چې دوی څوک دي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یې کوم نظر لري. بله زه فکر کوم چې دوی اواز خراب و بل لاین ته ځو. بل ورېدم کې دي تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر مو مشته وایس. بله مهرباني وکړئ
کندار څخه خبره کوم ورور مشکل دا غدي چې کندار کې ګروز باندې لا ګرځنه نه شي تاسو اوریدل؟
bale
ورور لا ګرځنه نه دولت کار په ګرځي نه دا غدي چې مسؤلین یې کار په ګرځي نه دولت سره څه مونږ دا کوي چې ورور دا دي ما ته په نوم یو دا کندار ته واخلې تاسو اوریدل ورور ته واخلې؟
bale
bale د دولت دا په کار ورور ستر په ګرځي خپل ولر سره راځي ما کې ورور لار څه کې ورور په فاری اخا کې دا کمپاینې چې اعتبار لري هغه د ریزه کې اعتبار نه لري هغه جنات.
bale زه فکر کوم دا اوریدم کې ایرلاین قطه سو په هر صورت دوی یو ټولنیز مشکل ته پام وکړي البته د بیکاری مشکل ته. څه فکر کوي سیاحت صاحب دا خام یو لوی مشکل دی د ځوانانو سره دغه مشکل هم تراسو او آیا فکر کوي چې د ټکنالوژي د لارې تر یو حد پورې کېدای شي چې دغه سی موضوعات ته د حل لار پیدا شي بیکاری ته؟
چې دا اوس د ام روزګار په نوم باندې کوم ټیم هغه هم جایزه ګټلې ده او هغه په دې خاطر چې په اړه کې ډېر خسته لارې چارې خو د لسیو څنګه د ټولنې مختلف وګړي کولای شي ځان لپاره روزګار پیدا کړي نو دا یو ښه اسانه طریقه ده او یو ډېر خسته نو وختونه دي چې د دغه نو وختونو لمره خلکو ته یو ائیډیا ورکول کیږي د ټولنې خلکو ته یو نظر ورکول کیږي څنګه کولای شي چې دوی د خپل کور نه کاروبار وکړي یا دوی دکانونه لري او یو سیار او موبایل کاروبار وکړي نو هغه طریقې لارې چارې پکې هم خدل شي وي او که چېرته ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې د ټیکنیشن مرګري چې دی د کندهار ته هم کوم پروګرام یو سي زما په نظر باندې کندهاري ورونه به هم د دې څخه په برابرۍ یو سي او د دا پروګرام څخه به ډېره ګټه واخلي او دوی په دې باندې وپوهېږي چې څنګه کولی شي چې د دغه اپلیکیشنونو او دغسې پروګرامونو څخه دوی په ډېر کمو پیسو په مقابل کې او یا بېخي د هېڅ پیسو د نه درلودلو په حالت کې دوی خپل کاروبار شروع کړي. روزګار په اپلیکیشن کې داسې دغه شوي وو چې صرف یو کس یو ټلیفون لري یا د هغه یو ملګری ټلیفون ولري زیرک ټلیفون ولري د هغې د لارې دوی کولی شي چې یو لاګن کېږي هماغه سیستم ته او بعد لاغې کولی شي چې دوی خپل کاروبار او خپل روزګار جوړ کړي. مثلا غواړي چې په ټولنه کې یو څه واخلي د چاته او یا وپلوري یا څوک چې د هغوی ترمنځ دا یو پل جوړ شي چې خریدار اخیستونکي او خرڅونکي دواړه سره مخامخ کړي او دا د هغې نه خپل کمیشن واخلي. نو مختلف لارې چارې پکې شته دي او ډېرې ګټور دي د ټولنې لپاره. نو زما دې ورور ته دا پیغام دی بېرته چې انشاءالله تعالی چې دغه دولت په دې باندې وتوانېږي او زموږ ټولنه په دې باندې وتوانېږي چې دغه پروګرامونه په عملي ډول سره په هېواد کې پلي شي
نو انشاء الله چې ډېر بیروزګار او پروزګار غوښی. بله ډېره مننه کوم. اساس نه سیاحت صاحب بل اوریدونکي هم لرو وګورو چې څوک دې د ځلې تاسو مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ او پوښتنه کوم نظر لري.
السلام علیکم. صلاح الدین احمدی د کمپنۍ نه.
احمدی صاحب مهرباني وکړي.
آیا د ټکنالوژي بزموج په ورځنی ژوند څومره موثر تمام شي؟
بله بله مدي صاحب مننه کوم. اساس نه بل اوریدم کی. بله
اوري.
بله اساس आवाज راځي. مهرباني وکي زه فکر کوم د دوی لاین قطع سو. بل اوریدم کی لرو تاسو مهرباني وکي پوښتنه یک کوم نظر لري.
السلام علیکم محترم نورغی صاحب تاسو او تاسو ګرانو مېلمنو ته سلامونه علیکم. جعفر لزابل زامت کوم نورغی صاحب پښتنه دا و د مېلمنو څخه چې د دې ټکنالوژي فعالیت له کوم وخت ته وته پرې دی د بنیادی کار شروع کړی دی او د دې مصارف د کوم وزارت څخه دی او دا تر د کوم کوم ولایتو د فار د فعالیت شروع دی د ادارې په کومه کې یا په دغه کې او بل یو پښتنه مې دا و مرزي صاحب من مناسخه کچیر دغه بهر د خبره د امارای د سکا په ټول افغانستان کې یو ځای مصادې سره خلک ډیر په ضرورت دی. د افغانستان خلک ډیر په ضرورت دی سره په تکلیف کې چې د دې د مرمنه کوم یو مشخص یو دغه لري کې نه لري.
بله ډیر مننه کوم. زه فکر کوم چې موږ تقریبا د معلوماتي ټکنالوژي په اړه باندې خبر کوو خو خیر په دې باندې به هم خبر وکړو. زه به ولاړ سم انصاری صاحب اول دغه د خپل فعالیتو په باره کې چې د کوم طریقې تمویلیږي او آیا تاسو پلان لري چې مثلا قندار ته زابل ته لکه څنګه چې دا ورور دغه ځای نه ټلیفون کړی وو هغه ځای ته هم خپل پروګرام وغځوي او کچيري پروګرام د وسط لپاره محدود دی؟
نو زه خپل لپاره وروکې چې ما وویل په د نووس لابراتوارونه په 2012 کې پیل شوی و د انټرنیټ شبکې د خوانه او په 2014 کې مونږ د وظیفه را وسپارل شو چې د نووس لابراتوارونه ته ادامه ورکړو. د دې یو برخه د مصارف د انټرنیټ د خوانه راځي او یو برخه د ټیکنیشن د زمونږ اداره چې د دې خونه تمویلېږي او موږ په ګډه دا پروګرامونه مخکې بیایو. کوشش کوو چې مصارف هم ډېر لږي ځکه غواړو چې دا مور ته ورکو او وکړی شو چې په ډېرو مختلفو سیمو کې دغه پروګرامونه وغځول شي او که چېرته ډېر زیات مصرف وکړو نو هغه ایله یوه یا دوه غونډې به پرې ډایرکټ کړی شو.
بله ډېر
نو دغه زمونږ هڅه ده چې په ډېر کم قیمت باندې ډېر مؤثر پروګرامونه مخکې بوځو.
بله
او کندهار ته انشاءالله چې بل کال ته به کندهار ته هم راشو ځکه یو د افغانستان د لاتینو ښارونو نه د انټرنیټ فعالیتونه کیږي د کمپیوټر ساينس
ماتلین همشته استادان همشته و متخصصان همشته هم در از طولانیز و برخو که هم فعالیتون دیر زیادی و پویگو چی در با دیر محصری و مهمه بایی چی هلتا لارو و تکنولوژی عمومی پجوان بنده اغیز پده بنده خود مخی مونگه سر خبر او کراو داده نوخ لابراتوارون و هدف هم داده چی خلکو تا دا وخی چی تکنولوژی بودی پجوان بنده چون را اغیز منه تمامی داشی او خر هر مفکوره چې دلته ایجادی داری اصلی هدف دایی چې د خلکو ژوند او سره خوصا شي. د امارای پختنه دی ملگیری وکره په امارای که چه نیدی شوی خو من تا افریقی که یو چه موبایل آلتا ساوند جور کرده.
بله.
آلتا یو طولانی دستون زده چه برمانی او داری بچی داده حمل پا وقتی او دا زایمان پا وقتی دی زیاد تلف کردن. نو کلینیکونه نو صحی مراکز نو په کلو کې بیا هلته یو چا موبایل الټراساؤنډ جوړ کړو چې د راپور یې د دغې د لارې د موبایل د لارې مرکز ته استوي چې هلته به پرمختللي ماشینونه او تکړه ډاکترانو بیا به دوی بیرته
بله بله
مطمئنیم چې په امارات کې به هم دغسې ټکنالوژي وي چې مرسته وکړي
یعنی ټکنالوژي مرسته کولی سی په دې برخه کې هم ډیره مننه انصاری صاحب زه به استاد بهیر صاحب ته ولاړسم بهیر صاحب یو عمده مشکل چې ځینې خلک یادوي دلته په غربي نړۍ کې هم دغه سی په نور ملکونو کې هم واچ د ټکنالوژي د برخه کارپوهان چې دی هغه د ولسونو څخه لري دی په ټولنیز مسایل باندې نه خبر نو فکر کوي چې دغه سی مثلا د کمپیوټر ساينس محصلین چې دی یا دغه سی مثلا کوم خلک چې په دې برخه کې مهارتونه لري هغه دغه سی پروګرامول لري کیدای سی چې ټولن ته نږدې سی ولسون ته نږدې سی د ولسون په مشکلاتو باندې وپویږي او بیا کار وکړي یعنی دغه تر کومې اندازې پورې ساس په نظر باندې ګټه کوي دغه کوم اوس چې کومه په اصطلاح انتقاد په کارپوهانو باندې موجود دی دغه تر کومې اندازې پورې رفع کولی سی
دا نیوکه ډېره په ځای ده کسان چې دا نیوکه کوي او د آیلابس د همدې نیمګړتیا ته په کتو سره رامنځته شوی دی او مخکې هم ما د آیلابس د پروګرام د میتودولوژۍ په هکله خبره وکړله آیلابس د نوښت لابراتوارونه په دې لابراتوارونو کې یوازې تخنیکي کسان نه وي موجود بلکې په دې کې هڅه شوې ده چې د ټولنې فعالین او هغه کسان چې په ټولنه کې فعالیت کوي په مختلفو سکتورونو کې که هغه په بزګرۍ باندې لګیا دی که هغه په طبابت باندې لګیا دی که هغه د حقوق بشر په برخه کې لګیا دی که هغه د غریبۍ د منځه وړلو په برخه کې لګیا دی او که هغه نجار دی که ګلکار دی په آیلابس کې د دوی ټولو دپاره ونډه ورکړل شوې ده او دوی ټول د پروګرام ته راغوښتل شوي دي کله چې د کمپیوټر یا د تخنیکي کسان غواړي چې یوه ټکنالوژي یا اختراع کړي او یا هغې باندې کار وکړي او غواړي چې هغه ټولنې ته وړاندې کړي باید هغه ټکنالوژي د ټولنې له خوا نه ومنل شي هغه څه باید ټولنې ته جوړ نه شي چې ټولنې نه یې غوښتي ولیکن د ټکنالوژۍ کسان هغوی ته وړاندې کړي د داسې ډول ټکنالوژۍ جوړول او په داسې ټکنالوژۍ باندې کار کول نه په ټولنه کې تر ډېره وخته پورې اول خو باید کار ونه کړي او بل تر ډېره وخته کار هم وکړي تر ډېره وخته به ادامه پیدا نه کړي نو همدې نیمګړتیا ته په کتو سره د نوښت د لابراتوارونو فعالیتونه شروع شول او دا فعالیتونه موږ غواړو چې یوازې تخنیکي کسانو سره محدود نه کړو موږ تجربه پیدا کړې ده اووم لیبل هغه کسان چې په تخنیکي اړخ کې کار کوي حتی دوی یو پرابلم د تعینولو په برخه کې ډېره لویه ستونزه درلوده دوی تخنیکي پوهه درلوده ولیکن نه پوهېدل چې دغه خپله تخنیکي پوهه او هغه ټکنالوژي چې دوی غواړي چې په هغې باندې کار وکړي د کوم عمده پرابلم دپاره دوی غواړي چې کار وکړي په ټولنه کې پرابلمونه ګټ ډېر دي ولیکن د آیلابس په پروګرام کې هڅه شوې ده چې د ټولنې هغه عمده او ډېر ضروري مشکلاتو ته او ستونزو ته موږ وکولی شو چې د ټکنالوژي کې حل لارې پیدا کړو نو د ټولنې لوستل او هغوی د تخنیکي کسانو سره کښېنول دا به د ټکنالوژۍ
یو نه بریالي ټوبونه څخه چې موږ کولای شو ټکنالوژي په ټولنه کې تطبیق کړو.
بلې ډیر مننه کوم استاد بهیر صاحب. انصاری صاحب زموږ یو بل اوریدوم کې د خالد مرجان صدیقیا په نامه باندې لیکلي دي چې آیا تاسو په پلان کې لري چې خوست هم لاړ شئ؟ دا خو تقاضاوي ډیریږي د نور ولایتو څخه هم ځینې خلک شاید وایي چې زموږ ولایتو ته هم راسي، نو داسې مشخصه ورته ویلی سي چې نوی کال څه پلان لري او که چیرې تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی؟
میرزا صاحب تصمیم نه دی نیول شوی چې په کومو کارونو کې دوی خو فکر کوم چې خوست او کندهار د کېدای شي چې بامیان هم پکې شامل شي نوی کال ته. دا به موږ د وړاندیز په توګه خوست هم پیشنهاد کړو او بیا به وګورو چې هغه پلانونه څنګه کېږي. خو انشاءالله خامخا به خوست هم راځو د دې پروګرام د
پاره. او انصاري صاحب، مخکې له دې چې کوم ولایت ته ولاړ شئ، څنګه خلک وپوهېږي چې تاسو هلته پیسله ایلاب خلاصوي او هلته نفر قبلوي چې بیا غوی خپل عریضه یا پیسله خپل غوښتن لیکونه په وخت باندې تاسو درکې؟
یو خو زموږ د فیسبوک کې پانه ده، facebook.com/ilabs KKAF دا د فیسبوک آدرس دی. او په ټوټر کې زموږ هندل دی twitter.com/ilabsaf دی کې به ته کېږي نشته ILABSAF دا زموږ ویب سټ هم دی ILABSAF نو دوی کولی شي چې موږ په ټوټر او فیسبوک کې فالو کړي. هم دا زموږ ویب سټ کې خپل ایمیل ادرس راځستر کې زموږ سره
پیغام. بله، یعنی دوی به دغه ټولنیزو رسنیو له لارې او همدارنګه د نورو رسنیو له لارې به خبر سي او تاسو خپل هلته دفتر خلاصوي او که چیرې دغه اعلی په خپله د یو دفتر شکل هم لري؟
نه، دفتر خو هماغه د ټکنیشن مرکزي دفتر دی په کابل کې. د هغې نه د غونډې ترتیب د دې ترتیب او تنظیم اجنډا باندې کار او داسې د ډیزاین دی باندې کار سره کوو او تر هغې پورې چې زموږ ګډونوال کوین شي بیا هلته په کوم ولایت کې چې کوو نو د غونډې ځای تشخیصو او یو ټیم هلته ورلیږو چې هغه ټیم بیا هغه غونډې سره هلته دایروي.
بله، ډیر مننه کوم انصاری صاحب. استاد بهیر صاحب، تر کومه اندازې پورې فکر کوئ چې کچیر دغه سی پروګرامونه نور هم وسی، داسې په ولایتونو کې داسې مرکزونه جوړ سي، افغانستان به د دې توان پیدا کړي چې د ګاونډي هیوادونو سره، مثلا پاکستان سره، د هندستان سره، که څه هم هغه ډیر مخته دي د سافټویر په جوړولو کې، د اپلیکیشنونو په جوړولو کې، د غوسر به آیا وتوانی چې رقابت وکړو؟ د زموږ ځوانان به په دې سطح کې وسی چې د نورو ګاونډي هیوادونو سره رقابت وکړي؟
نو ما څنګه د ایلاب پروګرام د محدود ورځو لپاره ده، ولیکن ایلاب د نوښتونو پایل په هر ولایت کې او په هر سیمه کې ده. یعنی موږ په دې کې ځوانانو ته ګډونوال چې د موږ ته رزیوی ته موږ ښایو چې څنګه په راتلونکي کې نوښت وکړي او د یو پایدار نوښت په لور باندې ګام وچت شي. نو د ایلاب لوی هدف دا شی دی. تر اوسه پورې په سیمه کې او مختلفو ولایتونو کې دا ډول پروګرامونه نه وو نیول شوي او دې پروګرامونو ته به انشاءالله موږ تر خپل وسه پورې ټولو ولایتونو کې بیرته.
بله استاد، د پانتون د استاد په صفت باندې آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې چې د ټکنالوژي په برخه کې محصلین دي، هغوی د نورو هیوادونو د ټکنالوژي د کارپوهانو سره، د محصلین سره هغه رقم رقابت کولی سي چې باید یې وکړي؟
شته امکانات ته په کچو سره او کوم لږ امکانات چې هم موږ لرو د نوو محصلین تر ډېره بریده دوی کوالیفاید دي. او دوی وکړل شوای چې په ډیرو کم امکاناتو چې په پانتلونو کې د دې لپاره برابر دي چې دا امکانات موږ ته د نورو نړۍ د امکاناتو سره پیسې کړو دا ډېر لوی توپیر دی دا چې هغه چې موږ نه کړو ممکن کمپیوټر ساينس دا کوم دی چې تاسو په څه کې کار کوي چې هغه ممکن ډېر کلا انټرنیټ ته لاسرسی ولري
بله بله ډیر مننه کوم استاد بهیر صاحب ساس نه مننه کوم د عمر منصور انصاری صاحب نه چې د ټیکنیشن د موسی رئیس دی او د افغانستان د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژي د ملي ټولنې یا نکټا مشر دی انصاری صاحب ساس نه مننه کوم او همدارنګ د محمد رفیع سیاد صاحب نه مننه کوم چې د مدني ټولنې فعال دی درنو وريدونکو ساس ټول نه مننه کوم چې تر دغه دمه پورې زموږ سره واس زبا تر بل پنځم به پولیس ساسنه رخصت واخلم بل پنځم به بیا د نیو موضوع سره البته د ټکنالوژي او د ساينس مربوط موضوع سره به ساس په خدمت کې حاضر سم د وسته لپاره ساسنه رخصت اخلم ورځ شپه مو په خیر او هیله ده چې موږ ټول خبرونه ته ورسی په یو څه شبک په زمرد درېږي به خبرونه پلسي او یو سات وروسته به بیا ځما نور همکاران د تازه خبرونو او ریپورتونو سره ساس په خدمت کې حاضر سي د وسته لپاره د خپل پام Thank you.